یولس تلرویشت دوا سو یو
چلور نیمه بجیشت بی لند خبرنه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سرپرست یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی چې نن د افغانستان په اړه د تاشکند کنفرانس په دویم ورځ د غونډې ته خبرې کولې وویل نړۍ د افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات د راوستلو لپاره پانګونه وکړي. هغه داسې مالدا څرګندونې کوي چې نړیوالو په افغانستان کې طالبان له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه په سرغړونه تورن کړي دي. د تاشکند په غونډه کې د نړۍ د شلو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازیو برخه اخیستی ده. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د مسافرو د یوه بس د اوښتو له امله څلور تنه مړه شوي او پنځه څلوېښت نور ټپیان شوي دي. پنځه سوه اتیا ډوله بس موټر تېره شپه د نهو بجو خواته د پولادي په سیمه کې د راوتلي سیل له امله چپه شوی دی. روانه اونۍ د زابل په تقریبا ټولو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي چې په سلګونو کورونه یې تخریب کړي دي او په زرګونو هکتار مځکه او باغونه یې لاندې کړي دي. بلور ته د پکتیا له زرمت ولسوالۍ د سیلونو له امله لږ تر لږه شپېته کورنۍ مرکز ګردي څلیشتېدلي دي او یو شمېر نورې کورنۍ هم په لاره دي. په دې ولسوالۍ کې تېره شپه او پرون ورځ له سختو بارانونو وروسته د خلکو پر کورونو او مځکو سیلونه ورمات شوي دي چې په لسګونو کورونه یې نړولي دي او په زرګونه جریبه کرهڼیزې مځکې یې لاندې کړي دي. د ایران اټومي ادارې نن خبر ورکړ چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له لوري هغه کمرې ټولې کړې دي چې د دوی اټومي پروګرامونه یې څارل. د ایران د اټومي پروګرام مسؤول محمد اسلامي پرون ویلي وو چې وویش کمرې چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې نصب کړې دي تر هغو به بیرته فعال نه شي چې د 2015 کال اټومي تړون بیرته احیا نه شي. ایران په داس وخت کې دا کمرې مهر لا کړې دي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې څو ځله خبرداری ورکړ چې ایران د اټومي بم د خامو موادو لپاره یوازې څو اونۍ وخت لري. اوس هم د میرمنو پروګرام نیمه نړۍ
سره دمیان خلیم را بندول لګول.
امریکا کمپنی ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا کلمو په میرمن ادبی بهیر کې ګډون کړی؟
لنډ کیسه همدارنګه نظمونه او شیرونه ولوستل شول. د کیسو او شیرونو پیغامونه هم بیلابیل و چې ډېر یې تمرکز د نجونو په ښوونځیو و. دغه مشاعره به هر کال انشاءالله چې ترسره کیږي دا به وروستۍ مشاعره نه وي.
میرمن ادبی بهیر د خځو لپاره داسې فرهنګي مرکز دی چې ګڼې ښځې په کې راټولېدلې او خپلې ادبي لیکنې او شعرونه به سره شریکول. یاد بهیر 15 کاله وړاندې رامنځته شو او د دې بهیر ډېره برخه به په لنډیو ښکلې وه. هغه ښځې چې په شعر او ادبي هڅو کې مخکښې وې په بېلابېلو غونډو کې ستایل کېدلې او ډالۍ به هم ورکول کېدلې. د طالبانو په بېځلي واکمنېدو سره د میرمن ادبي بهیر فعالیتونه هم پیکه شول ځکه دوی په افغان ښځو باندې بېلابېل محدودیت ولګوه. دې محدودیت په بهیر هم اثر وکړ. ښځې د پخوا په څېر په ډله ییزه توګه نه سره ټولېږي خو د طالبانو په بېجلي واکمنۍ کې بیا هم میرمنو د دې بهیر د پرانیستلو لپاره خپلې هلې ځلې ونه سپمولې. سره راټولې شوې او د رڼا کلنۍ مشاعره یې جوړه کړه. د دې مشاعرې موخه دا وه چې له دې لارې څخه هم له طالبانو نه وغواړي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او میرمنو ته د کار حق ورکړي. مخکې له دې چې د دې مشاعرې د ګډون کوونکو خبرې واورو د میرمن ادبي بهیر له بنسټ ایښودونکي سایره شریف څخه د لومړۍ غونډو پاکله پوښتو.
تقریبا 15 کاله وړاندې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د خپلو اهدافو د مشخص کولو او په اساسنامه کې د ځای په ځای کولو نه وروسته د جواز اخیستلو اداري پروسیجر نه وروسته رسما په خپل فعالیت پایل وکړ. د یوه غیر انتفاعي بنسټ په توګه پرته دینه چې کوم مشخص او ځانګړی دفتر ولرو امکانات او تجهیزات ولرو کله یو ځای کې کله بل ځای کې خپلې اونیز غونډې پر مخ وړې. د اونیزو غونډو تر څنګ مو په کال کې یو ځل رڼا کله نه مشاعرې په نوم مشاعره د تر سره کوله د بهیر په 19 غونډو کې 13 غونډې د گزارش تر څنګ د راپور تر څنګ مخکینی پلان سره سم د بهیروالو شیر لنډه کیسه داستان او یا لنډه لیکنه به د نقد لپاره آماده وه. په تقریبا د نقد کېدو کره کتنه به پرې کېده. د ځینو اړوند لیکچرونو په اړوند به هم بحث کېدو او استادانو ته به بلنه ورکول کېده. مثلا لنډه کیسه څنګه لیکل کېږي، داستان څنګه لیکل کېږي، شعر څنګه نقد کېږي، لنډۍ کوم خصوصیت لري. تر څنګ مو عمومي اهداف د بهیر چې د شعر په ژبه، د قلم په ژبه، هغه لنډه کیسه وه یا طنز و یا کوم داستان او لیکنه به چې وه، په هغې کې به د ټولنې موجوده ناخوالې ځای په ځای کېدې او د مروجو ټولنیزو منفي رسم رواج په وړاندې به هغه لیکنې په بهیر کې لوستل کېدې. میډیا له لارې نه په ټولنه کې خپله مېرمنې په دې باندې خبرې شي او خبرتیا تر څنګ د هغې په مقابل کې مبارزه وکړي. د خویندو د خبرو ټولنې ته او د ټولنې نه چارواکو ته او بالاخره نړیوالو ته په دې ترتیب سره هم د دې ناخوالو غږ رسوو. د چارواکو نه هم دا غوښتنه وه چې په دې برخه کې باید دوی د خپلو قوانینو او د اداري صلاحیتونو تر څنګ په له منځه وړلو کې موږ سره همکار واوسي. د نجونو د ښوونې او روزنې په برخه کې مبارزه درلوده. ډېرې خویندې موږ لرلې چې زده کړې نیمګړې پاتې وې، د دوی لاسنیوی موږ کړی، دوی ته زمینه مساعده کړې چې دوی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، په دې هیله چې طالبان او نور چارواکي سیاسي بصیرت پیدا کړي، وسط نظر پیدا کړي، بالاخره په دې قانع شي چې خزه د ټولنې د نیمایي وجود په توګه ومنل شي او په دې باندې قناعت پیدا کړي چې پرته له خزه د ټولنې پرمختګ کې د خزو د نشتون د دې سبب ګرځي چې هیڅ نوع سیاسي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ به ترسره نشي.
مینا نظری چې د میرمن ادبی بهیر فعال غړي ده، وایي د طالبانو په حکومت کې د دوی په لومړۍ غونډه کې میرمنو د پخوا په څیر له ولایاتو څخه ګډون ونه شوای کړی، خو بیا هم دا غونډه راغلو ښځو ته ځکه ښه وه چې له مودې وروسته بیا په دې وتوانېدلې چې سره راټول شي او خپل نظرونه تبادله کړي.
دغه مشاعره د وروستیو بدلونونو له امله یو څه ځنډېدلې وه، خو له نیکه مرغه چې دغه مشاعره په کابل کې ترسره شوه. په دې مشاعره کې ګڼ شمېر شاعرانو خویندو برخه اخیستې وه، که څه هم د تیرو کلونو په پرتله یو څه وړه وه. په هغه کچه مو نه شوای کولای چې ترسره یې کړو لکه پخوا به مو چې کوله، ځکه په تیرو کلونو کې به موږ له ولایاتو نه هم ګډونوالې درلودې، شاعران به مو دعوتولې. سږ کال ونه توانېدو چې له ولایاتو هم شاعران له ځان سره ولرو، خو له نیکه مرغه په کابل کې ګڼو شاعرانو او لیکوالانو په دې غونډه کې ګډون درلود. د دې غونډې یوازینی هدف او هیله دا وه چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي او همدارنګه ښځو ته د کار زمینه برابره شي او بیرته اجازه ورکړي چې دوی کارونو ته ستنې شي. د دې مشاعرې ستر ارزښت په دې کې دی چې ښځې لیکوالې او شاعرانې وکړی شي چې یو ځای راټول شي، خپل غږ پورته کړي، خپلې لیکنې، خپل هنرونه او خپل کارنامې بیان کړي. دغه راز دوی کولای شي چې هیواد په سطح او په نړیواله سطحه د نورو ښځو لپاره غږ ووسي او د نورو میرمنو او لیکوالو او شاعرانو د همغږۍ یو مرکز دی. دا مشاعره ډیره خوندوره ترسره شوه او په دې کې لنډې کیسې، همدارنګه نظمونه او شعرونه ولوستل شول. د کیسو او شعرونو پیغامونه هم بیلابیل وو چې ډېر یې تمرکز د نجونو په ښوونځیو وو. دغه مشاعره به هر کال انشاءالله چې ترسره کیږي دا به وروستۍ مشاعره نه وي او د میرمن ادبی بهیر غونډې به هم دوام کوي او د پخوا په شان به انشاءالله چې اونیزې ناستې او که پونۍ کې نه شوې میاشتنۍ ناستې خو به ضرور ولري، په دې هیله چې دغه مشاعره مثبته تمامه شي، د نجونو ښوونځي پرانستل شي او میرمنو ته د کار زمینه برابره شي.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر منشي مینه ابراهیم خیل وایي چې په میرمن ادبی بهیر کې به هر کال رڼا کلنۍ مشاعره د جوزا په 1/3 د کال په تر ټولو لوی ورځې جوړېدله، خو سږ کال په خپل وخت جوړه نه شوه. دا ځکه چې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر یو شمېر فعال غړي هم د نورو افغانانو په څیر کډوالۍ ته اړ شوي. له بلې خوا طالبان هم د میرمنو په فعالیتونو باندې بندیزونه لګولي. له همدې امله سږ کال دوی د رڼا مشاعره په یو څه ځنډ سره ترسره کړه. له آغلې ابراهیم خیل څخه مو پوښتلي چې له دوی سره دا ویره نه وه چې طالبان به د مشاعرې مخنیوی وکړي. نوموړي ویل
ډېرې موضوع خو وه، داسې نه وو چې مونږ نه یو ویرېدلي، یعنی دار پار صورت کې د ټولو سره وو، خو مونږ باید دا کار تر سره کړای وای. مونږ باید دا ویره په ځان اخیستی وای، د خطر مو په ځان اخیستی وای، ځکه چې مونږ هغه کسان نه یو اوس چې بالاخره د دې موضوع نه چې مونږ باید ویره ونه لرو دې نه ورته تیر شو. او دا فکر هم د مونږ سره وو چې مونږ سره به کوم عکس العمل وشي، خو د عکس العمل لپاره مخکې د مخکې نه مونږ دې ته آماده وو چې ووایو چې مونږ دا کار کړی دی. بلې، ځکه چې دلته مونږ همیشنی کار وو، دا کوم غیر قانوني یا غیر اسلامي داسې کومه موضوع نه وه، یا ادب موضوع وه، د فرهنګ موضوع وه. مونږ باید خپل فرهنګ ته چې په هر صورت کې وي، چې د سر په بیه هم وي، مونږ باید خپله قرباني ورکړو. او ټول خواندې په دې باندې متحده وي. ډېر په جرات سره مرسنۍ را وغوښتلې، بیا هم شاید هېڅ امکان نه لري چې چا په زړه کې دې کوم څه نه وي. حتما به د مونږ په زړه کې څه وو چې او منتظر به وو دې ته چې اوس به څه کېږي.
د ګڼو میرمنو په وینا، دم ګړې له افغان ښځو سره د داسې غونډو په جوړولو کې اقتصادي مرستې نشته. مینه ابراهیم خیل به دا هم راته ووایي چې د طالبانو په نظام کې دوی د غونډې لګښت څه ډول برابر کړ.
میرمن بهیر، نور وختونه هم چې غونډې کولې، متواتر فنډ کوم سفارت نه ورته درلود مشخص. بلې، یو ځل مونږ سره د فرانسې فرهنګي مرکز چې درې کاله مخکې د مونږ درنا مشاعره کې اقتصادي کومک کړی وو، لغه بعد او لغه مخکې مونږ سره داسې کوم رسمي کومک نه و شوی، بلکې په شخصي ډول به مونږ خپل منځو کې سره کوو. دا ځل هم د باندې نه داسې مرسته نه ده شوې. وسایل چې مونږ برابر کړي وو، یا د اصل پر او د موضوعات توفې چې مونږ تیار کړي وې، ډالۍ یا جوایز چې مونږ تیار کړي وو، هغه مونږ په خپل شخصي لګښت باندې کړي دي. مونږ پخوا چې خپل شخصي لګښتو باندې غونډې کولې، لویې غونډې وړې غونډې، مونږ لږ تر لږه یو معاش درلود، یو عاید مو درلود، چې مونږ هر یوې یو ځای کې وظیفه درلوده. دا ځل مونږ یوه هم دنده نه لرو، یوه هم معاش نه لرو.
دا چې په راتلونکي کې به بیا هم میرمن ادبي بهیر خپلو غونډو ته دوام ورکړي که نه، بیا هم میرمن ابراهیم خیل وایي
په راتلونکي کې شخصا او څو نورو خوندې دې ته مغاړه ایښي ده چې خپل غونډو ته ځینې پروګرامونه چې زمونږ په فرهنګي کلتور باندې، زمونږ په ادب باندې تاثیر کوي، باید وساتل شي. د خوندو د ذهنیتونو دپاره، لکه څنګه چې دا مشاعره د هغه ورځ د ډېرو شاعرانو د ذهنیتونو دپاره ډېره ښه وځلېدله او د دوی د خوشحالۍ ځای و. او راتلونکي کې فرهنګي نهادونه چې ځای لري، کله کله چې د دوی څخه مرسته غواړو، د ځای په برخه کې به مونږ سره مرسته کوي او مونږ به خپل غونډې ته ادامه ورکوو او مونږ ګروپي کار هم ترسره کوو.
له هېواد څخه بهر هم ښځې د میرمن ادبي بهیر د غونډو بیا پیلېدو ته خوښي څرګندوي. د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازۍ چې په دې وروستیو کې کډواله شوې وایي، په میرمن ادبي بهیر کې مشاعره دا ښیي چې افغان میرمنې په هر ډول شرایطو کې خپل غږ اوچتوي او خپل شرعي او قانوني حق غواړي.
موضوع خدا ده چې د ښځو مشاعره چې په کابل کې د اختر نه وروسته ولمانځل شو، دا ډېر مثبت اړخونه لري، ځکه چې د ښځو په دغه شرایطو کې چې ټول حقوق یې سلب دي او د دوی سره راغونډېدل، سره یو ځای کېدل، دا خپل یو ښه پیغام لري. او بل دا چې د شعر او شاعري ژبه زموږ په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري او د زړه دردونه، د زړه بړاس د شعر په واسطه باندې بیانېږي، یو تر بله پورې رسېږي، دا بل یو ښه پیغام یې ده. په زمین کې خوندو ته مې دا پیغام ده چې خوندو تاسو هیڅکله همت د لاسه مه ورکوئ. دې ته مه ګورئ چې دا مشاعره تاسو ته ګټه رسولی ده یا تاوان رسولی. دې ته فکر وکړئ چې زموږ یووالی څومره موږ ته ګټه رسوي، څومره اغیزه پرېږدي په ټولنه کې، څومره اغیزه هڅوي پر نړیوال باندې چې افغان میرمنې په داسې حالاتو کې چې هیڅ صلاحیت نه لري، هیڅ مسؤلیت نه لري، هیڅ وظیفه نه لري، حتی هغه کسان چې وظایف لري د هغه څخه مرسته تر بله پورې وظایف یې ترلاسه ځي. حتی که تاسې په دا نږدې کې اورېدلي د اقتصاد د وزارت څخه هم ډېر با تجربه ښځینه کارمندان هم منفق سولې، د وظیفې څخه برطرف سولې، د هغه په ځای باندې نارینه وټاکل سو. همدغسې په نورو برخو کې هم یعنی امیدواري اصلا نسته، نا امیدی مسلسل سته. په دغسې حالاتو کې هم موږ بیا هم خوځښت کوو، حرکت کوو او بالاخره هدف ته ځان رسوو.
سږکال په رڼا کلنۍ مشاعره کې ډېرې خبرې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو او میرمنو ته د کار کولو د زمینې په برابرولو باندې وشوې. نو ځکه موږ غوښتل د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو سره هم دا موضوع شریکه کړو، خو هغوی په دې اړه ځواب رانه کړ. د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو او میرمنو ته د کار کولو د زمینې د برابرولو په هیله نیمه نړۍ پای ته رسو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لار پیدا شي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224401. دا و نننې خبرونه تر بیا خېچاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مهر کلای کوم. هيله د چټول بروغ جوړ خوشاله وي. قدر منو دوستانو، بیا هم خوشحاله یم چې د ویونی په تری دو سره ستاسو په درانه حضور کې حاضر شوم. ما دا ونی د کارکونکو د حقوق په تړاو بس لرو. دا چې یو کارکونکو په خپل کار فرما یا د کار په صاحب باندې کوم حقوق لري، په دې اړه بس کو. په بس کې را سره دی محترم فضل ربی پژواک، د افغانستان د حقوق دانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی او همدارنګ مدافع وکیل. پژواک صاحب، کدارته وای چې د کارکونکو حقوق یعنی څه؟
د کارکونکو حقوق پر کار فرما باندې که داسې اصلاح کړو چې یو کارکونکی د تړون په بنسټ چې له دولت سره یا مختلطو کمپنیو سره یا شخصي شرکتونو سره یا نور متشبثین چې دوی سره چې کوم تړون لیکي او د کار تړون لیکي، د هغه تړون په اساس کوم حقوق لري. د افغانستان د کار قانون لا ټول جزئیات او اصول بیان کړي. یو کارکونکی کله چې په یو اداره کې مقرریږي، تر هر څه مخکې هغه اداره سره یو قرارداد لیکي چې دا کارکونکی موقت ده که دایمي ده. دایمي معمولا له دولت سره وي، گرچه دولت هم ځینې قراردادي کارکنان لري چې درې میاشتې، شپږ میاشتې یا کال ورسره تړون لیکي او هر کال هغه نوی کیږي هغه قرارداد. نو د افغانستان د کار قانون په اساس یو کارکونکی کله چې استخدامیږي هغه ځینې حقوق لري چې د هغه رئیس یا کارفرما مکلف ته چې هغه حقوق ته رعایت کړي.
په نړیوالو اسنادو قوانینو کې د کارکونکو د حقوقو په تړاو څه راغلي؟ پژواک صاحب،
د تاسو د دوم سوال په ځواب کې باید ووایم چې د نړیوال کار سازمان چې افغانستان هم په سازمان کې دغه کنوانسیون او فیصلنامو پر اساس همدغه حقوق چې په ملي قوانینو کې راغلي ډېرې لغنه متاثره دي. یعنی دولتونه مکلف دي چې د یو نړیوالو سازمانونو فیصلو او میثاقونو پر بنسټ او کوم شرایط چې وضع شوي یا کوم حقوق چې ورته تسجیل شوي دي د هغه په اساس باید د کارکن حقو ته ورکړ شي. نو د کار نړیوال سازمان د اصولو پر بنسټ دا ټول حقوق چې ما دلته ذکر کړل دا ټول پکې شامل دي، خو مازاد پکې ځینې نور جانبي حقوق دي لکه مثلا یو ماشوم سے اتلس کالا پورا کرنی مثلا پہ اجارہ کی مقرر کی رہی نشی مثلا پہ امنیتی سیکٹروں کی کار کولا نشی مثلا آغا خزینہ چی سن لسو ٹیٹی آغا استخدامی رہی نشی زین نور حقوق آغا خزینہ ہوتا چی مثلا دے کلچی آغا حج تزی کلاسی آغا ولادی ولادت پا برحلہ کی آغا زین حقوق دی آغا زین رخصتی ندی چی آغا پہ برکر سوی دی سی آغا لماش سرا سم رخصتی ورکول کی گئی یعنی ماش این باد ورکرسی و رخصتی این باد ورکرسی امدار از زیر کارکنان چی مثلا تشکیل کتن قسی گی تفصوص دی اگوی سر نوش معلومی گی باد اگوی تا حقوق ورکرسی دی او معین وقت لپارا نو تا حقوق دی چی دی کار پر نریوال سازمان دی اصول او فیصل و نامو پر بنسد دو دی حق دا چی دو حقوق نا برخمن چی
ملی قوانینو کې څنګه پښباک سپدی موضوع ته کومه اشاره شوی کنه؟
بلې وو په ملی قوانینو کې هم مشخص او معین موارد ذکر شوی دي چې یو کارکن په دغو مواردو کې سمات توش پینسته دغه شپږ وو حقوق ترلاسه حقوق پرې په مختلفو پړاوونو کې او مختلفو حالاتو کې یو کارکن مستحق ګڼل کیږي. نو په ملی قوانینو کې خو ډیرای داسې موارد ذکر شوي دي چې اول مخاطب دولت ده چې دولت دغه کوم حقوق چې یو کارکن لري هغه باید ورته رعایت کړي، هغه باید ورکړ شي، دا ټول موارد چې دي. او بل هغه مختلط شرکتونه چې دي چې نیمه دولتي دي نیمه شخصي دي، همداراز هغه شخصي شرکتونه چې کارکن استخدامي دي خپل د چارو د پرمخ بولو لپاره، نو هغه مکلف دي چې د افغانستان د کار قانون پر بنا هغه شي دوی ته حق ورکړ شي او دغه حقوق باید
پښواک سه په اوسني شرایطو کې البته په افغانستان کې تاسو د کارکوونکو حقوق څنګه ارزوئ؟
په اوسني شرایط کې په افغانستان کې خود دغه د کار قانون چې مخکې رژیم کې تصویب شوی و د پارلمان لخوا هغه پلی ده، خو دغه ټول کوم حقوق چې یو کارمند لري هغه په اوسني وضعیت کې ځینې محدودیتونه ورته وضع شوي دي، خصوصا د جنسیتي موضوع په اړه چې مثلا یو ښځینه کارکوونکی کولی شي چې لکه نارینه غوندې که کوم هغه شرایط چې د افغانستان د کار قانون ورته تعینه کړي دي کولی شي چې مقرر شي او اداره کې او ټول هغه حقوقونه برخمنه شي. نو اوسنی شرایط خو اسلامی امارات فعلا د ښځینه وو لپاره محدودیت وضع کړی ده، خو دوی کار نشي کولی، خو دغه جنسیتي تبعیض دغه خپله یوه لویه نیمګړتیا ده چې د دوی د حقوقو د سلب کېدو لامل ګرځېدلی ده چې دا باید اصلاح شي. همداراز نور خو دغه کوم رخصتیانه همداراز کوم معاشات چې ورکول کېږي د معاشاتو کې داسې انډول نه ده بریا چوای چې اوس نظر پر اوسنی وضعیت شرایط باندې دا کوم حقوق چې کارمند ته ورکول کېږي هغه له دغو وضعیت سره اوس سمون نه لري، یعنی د کارکوونکي معاشونه باید ورته جوړ سي نظر پر اوسنی شرایطو اوسنی نرخونو سره هیڅ سمون نه لري. همداراز د تقاعد قانون چې مقرره دي، تقاعد مقرره ده، هغه فعلا د کارکوونکو لپاره نه ورکول کېږي، د تېرو متقاعدینو او د اوسني متقاعدینو لپاره فعلا معطل ده، خو دوی خو وعده کړی چې موږ یې ورکوو، خو په هر حال فعلا لپاره نشته. ځینې نیمګړتیاوې شته چې د اوسني هغه پلی شوي قانون په اساس کارکوونکو ته هغه نه ورکول کېږي، هغه ټول حقوق نه ورکول کېږي.
دا چې د کارکوونکو حقوق نقص نشي دولت کوم مکلفیتونه لري؟
کارکوونکی او کارفرما د قرارداد له مخې او حقوقي تړون پر بنسټ د خپل کړنې مخته بوزي، که چېرې دوی منځ کې کوم حقوقي شخړه منځته راځي او کوم کاري شخړه منځته راځي د هغې د قرارداد په اساس باید اجراات پرې وشي، که چېرې دولت مکلف ته سي د هغه حقوق د محاکم له طریقه هغوی ته ورکړي. هغه اصلي سلسله مراتب خو دا ده چې کله چې یوه شخړه منځته راځي اول خو باید قرارداد ته مراجعه وشي، قرارداد هغه اداره مکلف ته رئیس ادارې وزیر د ادارې باید مشکل حل کړي، کمیټل طریقہ کچھ د انسو کړه سال سے ادارې ته دند ورکړ شي د مشکل حل کی کچیر انسو خو په د افغانستان محاکم موجود دی لغه په اساس دولت مکلفیت ته رسید کارکونکو حقوق ته ورکړي انده د دولت مکلفیت د چې په هر حال کې هغه کوم حقوقي تړون سي د کارکونکو کارفرما ترمنځ امضا شوی ده تصویب شوی ده دغه په اساس باید د کارکونکو حقوق ورکړي او که چیرې سرغړونه د کارکونکو کېده بیا هغه د مخ په اساس د سرغړونې په اساس یې باید ورسره اجراات وسي کوم څه قانون پیشبینی کړی ده.
په پای کې ستاسو نظر غواړو پژواک صاحب.
په پای کې خو زما نظر دا ده چې اصلي او اساسي خبره دا ده چې کارکونکی او کارفرما او کومه اداره چې په هغه کې کارکونکی کار کوي او کارفرما په کې شته چې هغه د ورځنۍ چارې د ادارې وړاندې بوي همدا ده چې ټول باید د افغانستان د کار قانون په اساس او کوم مقررې چې په دې اړه تصویب شوي دي د هغه په اساس باید د خپل کړنې ترسره کړي. همداراز له اسلامي عمارت نه موږ غوښتنه همدا ده چې د افغانستان د کار قانون پر بنا ټول کارکوونکي په یوه سترګه بېله کوم له جنسیتي توپیره بېله کوم له مذهبي توپیره بېله کوم قومي توپیره بېله کوم جسمي او فزیکي توپیره د کارکنانو حق ورکړي او هیله من یم چې ورځ تر ورځې دا اصلاحات راشي او دا خو دولت مکلفیت ده چې یو کارکوونکی کله چې سرپرستي د یوې کورنۍ لري او زه یو اداره کې کار کوي باید حق ورکړي.
ډېره مننه قدرمن اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول په لویه لاس پرو الله مو مل شه، ښاده او بریالي اوسئ.
بیگم استاپ غم کی یارا، یار ډیر زړلې دي د غم سپېړې مې په مخ مخ باندې خوړلې دي بیګا مستا په غم کې یارا Oh,